آمریکا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
درمون اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
امریکا وایي د اسلامي دولت یادایش په خلاف د روسي او ترکیه د نظامی همکاري هرکلای کوي د روسي جنگي الوتکو د سوریه د راخې په خر بمباری کړی د شل ملکیانی وژلې دي او په پاکستان کې د وسلوالو ډلو یو مشر په کشمیر کې د هند په خلاف چې جګړه کوي خبرداري ورکړی دی که هند په کشمیر کې د خلکو په خلاف روان تشدد بند نه کړي د هغوی جګړه ماران به د کنټرول په کرخې یرغل وکړي
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د اسد د میاشتې 22مه ده چې د 2014 کال د اګست د میاشتې 12مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په هند کې د افغانستان د سفیر شیدا محمد عبدالی سره په دې مسلې یو مرکه لرو چې امریکا غواړي چې هند له افغانستان سره په امنیتي برخو کې نورې مرستې وکړي خو اوس به پوره خبرونه اشوق الله رحیمزوی تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیزابت روډیو وایي کچیرته په سوریه کې د ترکیه او روسیې د نظامی همکاري په رښتیا هم د داعش د ډلې په خلاف وي دوی هرکلی کوي د میرمن روډیو د څرګندونو نه وړاندې په مطبوعاتو کې داسې ویل شوی چې ترکیه او روسیه غواړي په سوریه کې نظامی همکاري وکړي د وزارت ویاند پرون د پنجشنبه پرس په خبري کانفرنس کې وویل چې کچیرته روسیه په رښتینی توګه غواړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف مبارزه وکړي مونږ په دې برخه کې د هغوی علاقمندۍ ته هرکلی وایو ځکه چې دغه ډله د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی بل پلو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي دی چې غواړي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف مبارزه کې د روسیې سره په ګډه کار وکړي د ترکیې د دې وړاندیز نه مخکې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو سره وکتل او د اړیکو په رغولو یې موافقه وکړله روسیې د دې اقدام په جواب کې د ترکیې سره نږدې د لرې واټن توغندۍ یو سیستم ځای په ځای کړ په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مارسیال میخایل بوګدانکوف ویلي دی چې د ترکیې د دغې غوښتنې هرکلی کړی دی او زیاته کړې ده چې ترکیه زموږ مهم ملګری هیواد دی د روسي جنگي الوتکو د سوریه د راقې په خر بمباری کړي شل ملکیانی وژلې دي د روسي پاوس پرون د پنځشنبه پرز د راقې خر چې د اسلامي دولت یا داعش ډلای د خلافت مرکز غني په لری واټن بشتونکو الوتکو بمباری ک مبارزین وای چې په دې تازه بمباری کې لکتر لګه شل عام خلک وژل شوې دي عیني شاهدان وای چې بمباری سهار وختي وشول او دومره زوره وره و چې خړ لوګي د خر ټول اسمان نیولای و د کورنۍ چار وزارت د مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ طالبانو د لنډ وخت لپاره نیولې وه د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هلمند ولایت ته کومکي امنیتي ځواکونه استول شوي دي
د کمانډو خاص قواوې او د ملي اردو او ملي پولیسو تازه قواوې صحې ته ولاړې په دا اوس وخت کې د کورنۍ چارو د وزارت مشر مرستیال او د ملي اردو لخوانه جنرال مراد علي مراد حالت دي
په همدې حال کې د هلمند والی ویان عمر زواک امریکا غاغ شناره دوی ته وویل چې په ناوی ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 450 د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نورې ژوبل دي په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزینو او د اهلي هنود د ټولنې غړو په زور د هندو جنکیو د مسلمانولو په خلاف مظاهره کړې دي د رپورت تفصیل د خلیل خان اوري
مظاهره یوازې په پاکستان کې نه بلکې د امریکا د نیویارک او هیوستن د شارونو ترڅنګ د کاناډا د ټورنټو په شار کې هم سوي دي په زور مسلمانانو ته د هندوانو د انجونو ودولو ټوله ملامتي د میامیټو په نامه په یو مذهبي مشر اچول کیږي دغه مظاهرې په لومړي سر کې په ټولنیزو رسنیو کې د کپل دیف په نامه یو شخص پیل کړلې هغه امریکا ژغ ته د میامیټو پاکله داسې وویل
He's a symbol of terror. He's a symbol of forced conversion. And Hindu from that area, they cannot dare to even utter a
single word. دغه سړی د تراګری سمبول دی. هغه په خپل سیمه کې پر زور هندوان دې ته مجبور کوي چې مسلمانان سي او هندوان حتی دومره جرأت هم نسی کولای چې خپل ژغونه پورته کړي. د میامینټو اصلي نوم می عبدالحق دی چې د سند پایلت کې مشهور مذهبي مشر او سیاستوال دی. د پاکستان د هندو مذهب پیروان د پخوانه په هغه د تور لګوي چې هغو کسانو ته پناه ورکړي چې د هندوانو انجنو تښتوي. دا کسان د 13 کلونو کم عمره جنکۍ تښتوي او بیا یې په زور مجبوره کوي چې مسلمانان سي او وروسته بیا ورسره واده کوي. خو په خپله میامیټو بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د هندوانو انجنې په خپلې خوښې مسلمانېږي. خلیل خان، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم د پاکستان په اړه یو بل خبر. په پاکستان کې د هغو وسلوالو ډلو مشر چې په کشمیر کې د هند په خلاف جګړه کوي خبرداری ورکړی که هند په کشمیر کې د خلکو په خلاف روان تشدد بند نه کړي، د هغه جګړه مران به د کنټرول په کرښې یرغل وکړي. دا کرښه د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر بیلوي. سید صلاحالدین چې د حزب المجاهدین مشر دی، د خبرداری پرون د پنجشنبې په ورځ ورکړه. هغه د پاکستان وغوښتل چې د هند سره د خپلې ټولې اړیکې پرې کړي. صلاحالدین چې د هند په خلاف مظاهرې کې وینا کوله، دای ونه ویل چې د هغه جګړه مران به د یرغل څه وخت کوي. د هند حکومت صلاحالدین او د هغه وسلوالې ډلې تروریستان ګڼي او په پاکستان دا تور لګوي چې د روانې ګډوډۍ او نارامۍ تر شا د همدوی لاس دی. او وروستی خبر دا چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي که جمهور رئیس باراک اوباما ځینې کارونه په سمه توګه کړي وای، نن به داعش نه و موجود. سره له دې چې د رادیو په یو ګردي میز کې ښاغلي ټرمپ ته وویل شول چې جمهور رئیس اوباما د داعش نه کرکه لري او کوښښ کوي د دې ډلې غړي ووژني، خو ټرمپ وایي اوباما ځینې کارونه په سمه توګه ونه کړل او دا د داعش د پیدا کېدو سبب شو. د ډیموکرات د ګوند ملي کمیټې د ټرمپ څرګندونې تیری کوونکي او غیر منطقي ګڼلې دي. په همدې حال کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون خپل اقتصادي پلانونه اعلان کړل. میرمن کلینټن وویل چې 10 میلیونه نوي کارونه به پیدا کوي، سړکونه، پلونه او بندونه برغوي او د هغو شرکتونو نه به زیاته مالیه اخلي چې کارونه د امریکا نه بهر وړي. میرمن کلینټن همدارنګه وویل چې کالج او د ماشومانو د روزنې پروګرامونه به هم د ټولو لپاره اسانه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورت ده. د ملګرو ملتونو لوړ رتبه مقاماتو له قوله ویل سوي چې روسیا دې ته لیواله ده چې د حلب د ښار خلکو ته د بشري مرستو د رسولو دپاره د ټاکلي وخت د تمدید په مسلې خبرې وکړي. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه رپورټ رالېږلی دی.
د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ستيفن دي مستورا ویلي چې روسیې لا تر اوسه د خپل دغه فیصله په باب د ملګرو ملتونو سره کوم مشوره نه لکړي. هغه وایي چې په نظامی عملیاتو کې د 3 ساعتونو د پاره وقفه د دې د پاره کافي وخت نه دی چې د حلب د خار د جنگ زپلی خار خلکو ته بشری مرستې په ښه طریقه ورسیږي. هغه وایي چې کم تر کمه د دغه مقصد د پاره 8 ساعتونو ته ضرورت دی.
But we have noted today from the Russian Federation availability.
لکه د روسیې فدراسیون موږ ته نن یو یاداش را لګلې او په هغه کې د ملګرو ملتونو سره څومره چې زرکې د شی په دې باب د خبرو هله سرګند کړي ده چې په هغه مسالو کې څنګه پرمختګ وشي چې تر اوسه پورې زموږ سره په هغه مشوره نه ده شوی. یوازې په دمشق کې زموږ د بشري مرستو د منتظم سره مشوره هم کافي نه ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د حلب د خار په ختیځ کې د خوراکي موادو او د درو درملو ذخیرې په ختمېدو دي. هلته 300,000 کسان د جولای د میاشتې راهیسې د بشري مرستو نه محروم شوي. په دې برسیره په دې وروستیو هفتو کې د حلب په خار کې د یاغیانو او د حکومتي قواو ترمنځ سختو جګړو د هغه خار د اوبو او د برېښنا سیستم ته هم سخت تاوان رسولی دی. ولکه چې هلته تقریبا 2 میلیونه خلک پاکي اوبه او برېښنا نه لري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ډی مستورا د امریکا غږ د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې هغه دا رپورټونه نشي تاییدولی چې د حلب په ښار کې زهرجن ګاز استعمال شوی او که نه، لاکن هغه وایي چې هلته داسې ډېر شواهد شته دی چې دا ثابتوي چې ګوندې هلته زهرجن ګاز نه استفاده شوې ده. هغه وایي
We have a special UN and other organization addressing that. But if it did take place, it is a war.
د ملګرو ملتونو خاصې او نور ټولنې په دې باب پلټنه کوي، مګر که چیرې دغه شان یو کار شوی وي نو هغه یو جنګي جنایت دی، او په دې حالت کې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دې باب په عاجل ډول پلټنې پیل کړي. زه فکر کوم چې تحقیقات روان دي او دا یو جنګي جنایت ګڼل کیږي. داسې ګمان کیږي چې دغه زهرجن ګاز یو بیرل د سوریې یو حکومتي هلیکوپټر راغورځولی چې په دغې پیښې کې کم تر کمه څلور تنه مړه شوي او یو شمېر نور چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم شته دی زخمي شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې برکته. د کندوز په ولایت کې یو ځوان عبدالرشید وایي چې په ماشومتوب کې د پولیو د ناروغۍ له امله یوه پښه فلج شوې ده. خدای ارمان کوي چې کشکې د دوی په وخت کې هم په کلو کې د ګزارن واکسیناتوران ګرځېدلی. هغه وایي چې که د پولیو واکسین یې کړی وای نو اوس به د پښه فلج نه وای. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن د عبدالرشید سره مرکه کړې ده.
عبدالرشید د قندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. اوس مهال د ښار په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي. هغه وایي چې په ټولنه کې خلک د ده په څیر معیوبو خلکو ته د ګډ او شل په نامه غږ کوي، خو خپل احساس یې نه دی بایللی. نوموړي له ټولو ستونزو سره دارالمعلمین پای ته رسولی او اوس د لیسانس اخیستو په خاطر په یو خصوصي پوهنتون کې محصل دی. عبدالرشید زیاتوي چې د سالمو کسانو په لیدو سره د مایوسۍ احساس کوي.
زړه کې اوسه تغیر راځي، خو بیا هم خپل همت زه نه بولم، خو ما خپل احساس نه دی بیللی، همت مې نه دی بیللی. خپل درس مې وسې مې ویمه، بعضې کسانو به لکه چې یو نوم راته واخېست خامخا سړي باندې تاثیر کوي په ذهن باندې.
یعنی
څه قسم نوم ټولنه کې دا هم سمپین و، لکه کله به ما ته ویل چې ګوړه دلته راشه مثلا یا پلانکی یا بل څه یو نوم مې راخېست، خو ما ولې به یو څه تاثیر لرم، خو بیا هم ما دغه پروا نه لرم. ورځه خیر په بل قسم باندې بیا هغه پوهه کوو وروسته.
عبدالرشید وایي چې په 15 کلنۍ کې په پولیو اخته شوی دی او په هغه وخت کې کورنۍ د درملنې لپاره پیښه ورته بولیو، خو هیڅ علاج یې ونه شو.
تقریبا د رباني دوره وه چې زه کله په پاکستان د بوتلم نو ترمې بوتلم. اوس هم ماته دغه فکر راځي چې کاشکې هغه داسې یو وخت وای زما پلار زه پخپله بولی او ما دوا کړې وه، چونکې ما دلته ډاکټرانو پېښور کې وویل چې ته پوخ رارسېدلی وې، ستا تداوي کېدله. بیا هم هغه ماته ویل چې ته پولی یې، خو پولیو کې ویل داسې اول مرحله کې یو څه دغه کېږي تداوي کېږي، لکه هغه وخت عربان ډاکټرانو مهاجرین دپاره پېښه ورته راتلل. بیا چې دلته راغلو بېرته تګم نه کېده، دغه ته پلار پاټکونه و، حالات ډېر خراب و، حکومت هم نه داسې منظم.
د عبدالرشید په وینا که چیرې د دوی د ماشومتوب په وخت کې په کلو کې واکسیناتوران ګرځېدلی او د پولیو دوه څاڅکي یې اخیستي وای نو اوس به روغ انسان و.
دا فکر خو خامخا و سړي ته ورځي. زه قریبا 15 کلن یا 15.5 کلن داسې شپه ګړو ته نږدې وم چې زه پولیو والم. په دغه وخت کې زه پوهېدلم، خو په هغه وخت کې دا رواجونه او دستورونه و کنه ویل چې په توره کوټه کې واچوه مولیانو ته مخامخ کوو چرګه لالګه او دا قصه دا قصې بیخي ډېرې. یو وخت کې ډېخي د تورتمونو حالات و، ځکه تعلیم و تربیه دونه رشد نه و کړی. که واکسین وي هغه وخت کې لکه دوایانې وې او داسې منظم روغتونونه وي لکه دا اوس چې دي، نو واقعا سړي ته خامخا دا فکر ورځي. او دا واکسینو سړي کولی دوه قطرې واکسین سړي د مکمل وجود چې دی دا سالم ساتي، دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړي زیاته کړه چې د روغ انسان او معیوب انسان ترمنځ توپیر شته. هغه څه چې روغ انسان کولی شي معیوب یې نشي کولی. د دې لپاره تل هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي.
زمونږ په کور کې خپل زما ماشومان چې وتلي وو د پلار کنه، ماشومان چې مې کله رال بېرته هغه چکوس والا ګاډي والا راغی، بیا ما ته ویل تاسو ویل چې موږ چیکن کوو څوک واکسین نه پاتې دي. ګرم ما ورته ویل چې زما کورنۍ پاتې ده، بیا مې دوباره راوستل ته مې واکسین ورته وکړل. نو واکسینو باره کې زه ډېر قوي احساس لرم، باید دغه شي وکړی شي ماشومانو ته، ځکه د دې دغه ماته معلومه ده، فایده ماته معلومه ده. طبیب هغه وایي چې تېره شوي که څنګه سي او متل دی پښتو کې. نو زما پخې ته وګوره، غلی زه به اوس تقریبا سالم وي غلی اوس الحمدلله بری شکر دی. خو بیا هم لکه روغ انسان او چیرته ناروغ انسان ده، خو حتما توپیر لري. په خپلواده کې
د قندوز یو بل اوسیدونکی عبدالرحیم چې له عبدالرشید سره پیژنې وای، معیوب انسان د ټولنې پر اوږو بار وي او هڅه باید وشي چې ماشومان له فلج یا ګزند څخه وژغورل شي.
په ټولنه منفی اغیز خدا ده چې یو سالم انسان لاړ معیوب شي، دا یو اغیز. اما ټولنه باید دې ته وګوري چې دا سړی د دغه عامل څخه د معیوب شوی دی، نو دا هغه عامل مخه باید ونیسي، وقایع باید وشي. ځکه چې که موږ په کلي او بانډو په کې یو واقع وینو چې هغه د پولیو د لاسه څوک شل شوی، باید کوشش وکړو خپل اولادونه په پولیو ورکړو ترڅو دغه مرض څخه مخنیوی وشي.
د قندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار وایي چې د پولیو ناروغۍ هیڅ ډول درملنه نه لري، کورنۍ باید خپل ماشومان ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
د پولیو وایرس خو عصبي سیستم موفقی کنه، کله چې دا موفقی اول خو کمزورتیا راځي په تدریجي شکل، معنی هغه عضوي چې موفه شوی دی یا په پولیو اخته شوی دی هغه عصبي، البته هغه رشد نه کوي، د نمونه پاتې کیږي، عضلات یې درشت نه پاتې کیږي، عضلات یې کمزوري کیږي، دا ټولې نښې پکې لیدل کیږي.
په قندوز کې یوه اونۍ وړاندې په ځینو سیمو کې چې ماشومانو ته د پولیو واکسین نه و تطبیق شوی، د واکسین ځانګړی کمپاین پیل شو چې پکې تر 200,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شول. د روان 2018 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي، چې یوه یې په کندهار، بله په هلمند او څلور نورې پیښې په کونړ کې ثبت شوې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. د کونړ ولایت په هغه دره کې وروسته له څلورو کلونو راهیسې د واکسینو کمپاین ته اجازه ورکړل شوې چې روان میلادي کال پکې څلور ماشومان په پولیو اخته سوي دي. خبریال زبیح الله غازی رپورټ راکوي.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې شلتن هغه دره ده چې له کلونو راهیسې پکې ماشومانو ته واکسین نه دی رسیدلی، ځکه خو په روان میلادي کال کې دغلته څلور کوچنیان د پولیو پر ناروغۍ اخته شوي دي. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي په دغه دره کې د قومي جرګو له لارې څو ورځې وړاندې د واکسینو ځانګړی کمپاین کړی چې په پایله کې 45% ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسېدلی دی.
او د کمپاین په نتیجه کې نو موږ راوې د سټیټ په تاندو سپیشل زمېره تقریبا یو څه ډېر ښه دی چې د سپیشل په څیر
د دغه درې په وند او څنوک لوکي څلور ماشومان په دسي یو وخت کې پر پل جخته شوی چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د غسیمې تر ازاکارانو سره نه دی ورخکاره کړي. د عامې روغتیا رئیس وایي په سیمه کې د دولت مخالف وسلوالو واکسین کولو ته اجازه ورکړي، خو پاتې 15% ماشومانو کې ډیری هغه دي چې د ډیورن کرخې لاغي غاړې سوات او باجوړې د جګړو له امله کړي راوړي او کورنۍ نه غواړي خپل کوچنیان واکسین کړي. نوموړی وایي هڅې پیل کړي چې په راتلونکو کمپاینونو کې د کونړ په کچه هیڅ سیمه له واکسینو محرومه پاتې نشي.
د تبابت نظر څلور پیښې موږ ته څلوېښت پیښې کېدلې شي او موږ ته څلوېښت پیښې څلور سوه پیښې کېدلې شي، ځکه هر د پولیو یوه یوه پیښه چې ده دا څلوېښت د سرایت چانس لري او دا امکان لري چې دا نورو روغ او سالم او ماشومانو ته سرایت وکړي. نو هیڅ چټل کې راته او د دې عامل سببي چې وایرس دی هغه کولی شي چې نور ساحو ته دغه ځان ورسوي. امیدوار دې ته چې انشاءالله تعالی په لږ وخت کې موږ کولی شو چې کونړ یو څه هم زمونږ د پوښښ دغه نه پاتې نه وي.
دغه ولایت اوسیدونکو پر کورنۍ غږ کوي چې خپل ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکړي، کنه په پلچ ترخته کېدو وروسته بل هیڅ لار نه لري.
اره کورنۍ چې دا باید چې 15 کال نه کم عمر ماشومان یې غو ته واکسین وکړي، د فلج مخه ونیسي، کو تدابیر ونه شي، نو دا ټول ولسوالۍ ته خوريږي دا مرز او ټول ماشومان به تکلیف سره اخته شي.
زما وختونه دا چې دا مالیات نه کوي او دا ټول پام باندې وشي چې دغه کې سن او دغه منسن راځي.
دینی عالمانو په وار وار د واکسینو د حرمت په اړه خبرې کړي او وایي واکسین د پلج له خطرناکې ناروغۍ خطر ملنه کېدلی شي. دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی:
دا د علماو مسؤلیت ده چې باید د منابرو د لارې نه دا مسله ټولو هیوادوالو ته ورسوي تر څو دغه واکسین د ټولو ماشومانو لپاره چې سن 15 کلونه کم دي هغه تطبیق شي.
وس مهال د افغانستان په کچه د پولیو شپک پی حساب چوي چې څلوري په کونړ، یو په هلمند او بل په کندهار ولایت کې ده. د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د دې کال تر پای به د افغانستان په کچه د پولیو گردش په مطلق ډول و درای. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. او اوس په مکړې د مرکېته په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ویلیام نیکلسن وایي امریکا غواړي چې هند له افغانستان سره په امنیتي برخو کې نورې مرستې هم وکړي. جنرال جان ویلیام نیکلسن چې د چهارشنبه په ورځ په نوي ډیلی کې خبرې کولې دا په هند او ویویل چې دا په هند پورې اړه لري چې له افغانستان سره په کومه بڼه مرسته کوي خو ده زیاته کړه چې متحده ایالات هند نورو مرستو ته هڅوي. زموږ همکار متی الله عابد په دې اړه په هند کې د افغانستان د سفیر ډاکټر شیدا محمد ابدالي سره مرکه کړې چې په پیل کې هغه د جنرال نیکلسن د غوښتنې په اړه توضیحات ورکوي.
د یو غوښتنه چې افغانستان په دوه رابطو په چوکۍ د هند لري هم یې مطرح کړې ده. د کلو رئیس هند د افغانستان سره په مختلفو برخو کومکونو کړي دي په شمول د دفاعي برخو کومک شي. په نظامي برخه کې د امریکا کومندان په افغانستان کې جنرال نیکلسن یاده کړې ده. په بند افغانستان هم دا غوښتنه ده امیدوار چې په راتلونکي کې به هندوستان او د افغانستان حکومت په ګډه دفاعي همکاري کې ناستې ولري او تر څو د افغانستان امنیتي قواوې په اوسني وخت کې د مختلفو تهدیدو سره مخامخ دي او خپل امنیتي قواوو د ترکیبت په باب تلاش هرې خواته کوي. د امریکې د حکومت سره، د نورو هیوادو سره، د روسیې سره، د چین سره هم په همدا شکل، د هند سره. نو امیدواري ډېره ده چې انشاءالله په آینده کې به د دفاعي همکاري په باب
روان دي. د دوړو ملکونو د هند او افغانستان ترمنځ اخستلو کې څه دي او ورکړه راکړه څه ده په خصوصا د امنیتي چارو په والو؟
د افغانستان او د هند رابط لکه تاسو چې پوهیست یو امنیتي قرارداد په چوکاټ کې مخکزي او دا هر اخیزه قرارداد چې اقتصادي، امنیتي، سیاسي، فرهنګي او دفاعي همکاری په دې کې په نظر کې نیول شوی دي. نو په ټولو اړخو کې په مختلفو وختونو کې د همکاري دوام لري. د افغانستان د حکومت پلاوی همیشه هند ته راځي، په همدا شکل د هند څخه افغانستان ته ځي. یعنې دا یو دوامداره هر اخیزه همکاري ده چې د دوو هیوادو ترمنځ ادامه لري. نو اوسني حالات کې چې مزینو او تاسو پوهیست افغانستان کې امنیتي تعهدات د په خوا ډیر سوي او دا طبیعي ده چې افغانستان اوس امنیتي ځواکو له خوا په تنهایی باندې تقریبا دا تعهدات دفاع کوي او افغانستان امنیتي قواوې په هغه شکل چې تجهیز شي او تربیه شي پوره هغه هدف ته رسېدلي نه دي. نو دفاعي همکاري ته د پخوا په پرتله ډېر ضرورت لري. نو موږ په دې اړه د هند حکومت سره او د هغه نورو هیوادو سره په خبرو کې یو څو د افغانستان امنیتي قواوې خصوصا هوایي قوا مې نور تقویه شي. ادامه لري بس مو په آینده کې په نږدې راتلونکي کې زموږ لوی رسید افغانستان به هند ته سفر کوي او د اجنډا به هم د هند سره د هند مقامات سره پر دفاعي همکاري باندې تمرکز وکړي.
من محترم عبدالي صاحب انګلیسي کې چې د ویش لیست ته وي هغه غوښتنو فهرست چې یو ملک بل ته ورکوي چې ځینې غوښتنې تقاضی ته لري لکه روسیې سره، د افغانستان یا د امریکا سره، هند سره داسې خاص شته چې د لیست کې راتلی شي؟
بالکل بالکل. موږ د هند څخه حتی د 2012 نه په دې خوا د مختلفو همکاري په باب په شمول دفاعي همکاري لیست شریک کړی او د هغه لیست څخه ځینې همکاري شوي دي. د نور همکاري په باب سره په باس یو هغه څلور هلیکاپټرې چې افغانستان ته ورکړل شي، د ام آی ډبل تیارې چې څومره مخکې ورکړل شي، د هغو لیستو څخه وي چې افغانستان حکومت په تیرو کلو کې او په اخرو کې یادونه کړې وه. نو اوس کوشش کوو چې د نورو کومکونو دپاره هم د هند حکومت سره خبرې وکړو او امیدواري ډېره ده چې په راتلونکي کې به د هند حکومت سره په دې باب نورې خبرې وي او پرمختګ وي.
ډېره ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب شهدا محمد عبدالي صاحب په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر محترم.
مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو پام کړئ یو طبي مطلب ته. ساينس پوهانو داسې یو کوچنی طبي آله کشف کړې ده چې د ماشوم د زیږیدلو څخه مخکې د مور پر رحم کې د ننه د ماشوم څارنه کوي او هم د امیدوارې مور د دردونو اندازه معلوموي او ډاکټرانو ته اطلاع ورکوي. په واشنگتن کې د امریکا جاغ د روغتیایي چارو د خبریال مارتن سیکریست رپورت به سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
دا نوی طبي آله چې د پرګنابټ په نوم یادیږي او د یو سیار سمارټ فون په اندازه ده، کولی شي چې د روغتون له ډاکټرانو سره د ماشوم د زیږیدو نه مخکې د مور په رحم کې د جنین څارنه وکړي. دا آله د ماشوم د زړه د ضربان اندازه معلوموي او هم د جنین حرکات او د ماشوم د زیږیدنې په وخت د امیدوارې مور دردونه څاري. میرمن پاتریشا وزنسکی سوچا چې دا نوی طبي آله د یو بل ساينس پوه سره یو ځای کشف کړی دا په دې ارتباط وایي لما سره د دې آلې د کشفولو فکر هغه وخت را پیدا شو چې زما یوې نږدې ملګرې مړ ماشوم وزیږاو. د پرګنابټ په مرسته اوس مونږ کولی شو چې د ولادت په وخت په مناسبه توګه د مور او ماشوم څارنه وکړو او د دې نوې آلې نه په استفاده به د زیږیدنې نه مخکې د ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو چانس زیاتی. دا د ولادي او نسایي متخصص رابرټ ویټون غږ دی چې وایي د دې نوې طبي آلې یوه غټه ګټه دا ده چې د سترګې په رپ د ماشوم او مور په باب راجمع شوي ارقام او معلومات له ډیرو لرې ځایونو نه روغتیایي ماهرانو ته د بیسیم په وسیله مخابره کوي. د پرګنابټ آله دا وخت په امتحاني ډول د کار لاندې ده او شاید چې زر به مارکیټ ته د خرڅلاو لپاره راوځي.
او اوس څو لنډ خبرونه. امریکا وایي چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف د روسیې او ترکیې د نظامي همکاري هرکلی کوي. د روسیې جنگي الوتکو د سوریې د راقې په ښار بمباري کړې، شل ملکیان یې وژلي دي. د روسیې پوځ پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د راقې ښار چې د اسلامي دولت یا داعش ډله یې د خپل خلافت مرکز ګڼي، په لیرې واټن ویشتونکو الوتکو بمباري کړ. مبارزین وایي چې په دې تازه بمباریو کې لږ تر لږه شل عام خلک وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د طالبانو د لنډ وخت لپاره نیولې وه او د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هلمند ولایت ته کومکي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقونو مبارزونو او د اهل هنود د ټولنې غړو په زور د هندو نجونو د مسلمانولو په خلاف مظاهره کړې دي. مظاهره یوازې په پاکستان کې نه، بلکې د امریکا د نیویارک، هیوستن، د شارونو ترمنځ د کاناډا د تورنټو په ښار کې هم سوي دي. په پاکستان کې د هغو وسلوالو ډلو مشر چې په کشمیر کې د هند په خلاف جګړه کوي خبرداری ورکړی که هند په کشمیر کې د خلکو په خلاف روان تشدد بند نه کړي، د هغه جګړه ماران به د کنټرول په کرشه یرغل وکړي. دا کرشه د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر بیلوي. او ډونالډ ټرمپ وایي د داعش بنسټ جمهور رئیس بارک اوباما ایشي او تر ټولو غوره لوبغاړی یې هیلری کلینټن ده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او شپې ته به 9 درجې سي. په کندهار کې بنان اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3 کښته 2. په هرات او جلال آباد کې بنان اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه په جلال آباد کې 9 او په هرات کې هم 9 اټکل شوې ده. او د شپې د خوا په جلال آباد کې د حرارت کښته درجه 20 وي. په غزنی کې بنان اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1. په کندوز کې بنان اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1. او په هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو، خو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ چې اوس په لنډ وخت کې دری خپرونه پیل.
رادیو